دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل ان له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون پولیسو ته وضع شوي نوي اصول د نظم په خاطر مهم ګڼلی، وایي چې باید عملي شي. پر انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي که د انتخاباتو د ځنډیدو احتمال د اصلاحاتو لپاره وي ښه خبر دی. دوستانو په دې نیم ساعته خبری مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه او موضوعات هم لرو، خو پیل بل خبرونه وکړو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت وایي د جدي شپږمه د دې هیواد په معاصر تاریخ کې توره ورځ ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې وایي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې په بېساري ډول زیات خبریالان ووژل سو. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په جرمني کې د امریکا د پوځیانو یوې اډې ته ورغی. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای نن په خپل کلنی رپورت کې وویل چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر بل هر کال خونړی و. په وروستیو 1200 میاشتو کې په افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي. د نای مشر مجیب خلوتکر نن په کابل کې وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې د تیر کال په پرتله 18% زیات شوي دي. خو د خبریالانو د ملاتړ و نړیواله اداره سی پی جی له نیویارک په خپل کلنی رپورټ کې چې د ډسمبر په 19 خپور کړی و، وایي چې په ټوله نړۍ کې پر خبریالانو حملې زیاتې وې او 350 خبریالان په وروستیو 1200 میاشتو کې په بیلابیلو هیوادونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وایي د جدي شپږمه د افغانستان په معاصر تاریخ کې و توره ورځ ده. د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې لا هم هغه ستونزې چې د جدي شپږمه د پخواني شوروي تر یرغل وروسته پر افغانانو تحمیل شوې د خلکو په فکرونو باندې احساسېږي. د پخواني شوروي پوځ په 1909 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او وروسته شوروي عسکر په 1909 میلادي کال کې له افغانستانه ووت. وسوالو طالبانو نن د جدي د شپږمې په مناسبت یو خبر پاڼه خپره کړې او امریکا ته یې خبرداری ورکړی چې که له افغانستانه خپل عسکر ونباسي د پخواني شوروي د برخلیک سره به مخامخ شي. د افغانستان پر تولیداتو د بار موټرو اول کاروان سبا ترکیه ته رسیږي. دا د افغانستان د کورنیو تولیداتو اول کاروان دی چې د لاجوردو پر لار ترکیه ته رسیدونکی دی. په استانبول کې د افغانستان د کنسولګری چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټر تقریبا 2 اونۍ مخکې د لاجوردو پر لار باندې له هراته روان شوی وو او سبا ترکیه ته ورسیږي. په دې لاریو کې ممیز، کنجد، پنبه او د ځینی میوو تخمونه بار دي. د کرکټ نړیوال جام نن د دسمبر په نن بامیان ته ورسید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم بامیان ته تللې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مارچ په میاشت کې په 15 نیټه د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې د ویست انډیز لوبډلې ته ماته ورکړه او نړیوال جام ته غوره شو. د کرکټ د نړیوال کپ سیالۍ به د 2019 میلادي کال د مې میاشتې له 13 د جولای تر 14 په انګلستان او ویلز کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي نن په بامیان کې وویل
دین دبا نوبت افغانستان است ان شاء الله.
دای وای چې دا ور په افغانستان د لوبډلې د بریوار وی او ویل چې د افغانستان لوبډلې د نړۍ په ډیرو زیاتو ټیمونو کې دغه مقام ته ځان رسولی دی. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او یو سلو یو او یا نور کسان نن له پاکستانه ممنوع الخروج اعلان شوی دی. دا پریکړه پاکستان کې له مالی تورم او د پیسو سپینېدو له مسلې سره په تړاو شوې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري نن ویلي چې د فدرال پولیسو څیړونکي په دې باور دي چې آصف علي زرداري جعلي بانکي حسابونه لري. آصف علي زرداري د پاکستان د مرکزي پارلمان غړی دی. پر آصف علي زرداري له پاکستانه د وتلو ممنوعیت نن ولګی چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل یو لسمه کلیزه ده. آصف علي زرداري له بینظیر بوټو سره واده کړی وو او وسته هغه کونډ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په جرمني کې په یو پوځي اډه کې له امریکایي عسکرو سره وکتل. ډونالد ټرمپ عسکرو ته د بیسبال پر خولیو لاسلیکونه وکړل، سلفي عکسونه یې ورسره واخیستل او روغبړ یې وکړ. ډونالد ټرمپ پرون پرته له دې چې مخکې اعلان وشي عراق ته ولاړ او د الاسد په نوم په پوځي اډه کې له امریکایي پوځیانو سره وکتل. هغه یو وار بیا له سوریه د خپلو 2000 عسکرو د ایستلو د پلان دفاع وکړه.
ته وایي موږ دلته ولس نه جوړوو، د سوریې بیارغونه سیاسي حل غواړي چې قیمت یې باید د سوریې ډېر بډای ګاونډیان چې سعودي عربستان دی او نور هیوادونه دي ورکړي، نه امریکا. د سعودي عربستان حکومت پرون رامخکې شو او د سوریې له بیارغونې سره یې د مرستې اعلان وکړ او د ترکیې حکومت ژمنه کړې چې د داعش ځالې به دلته ویجاړې کړي. ډونالډ ټرمپ وویل چې په سوریه کې د امریکا ماموریت هیڅکله دایمي نه و. او رپورټونه وایي چې په روسیه کې به راتلونکی کال اقتصادي رکود او مالي تورم زیات شي. رویټرز خبري اژانس په یوه نظر پوښتنه کې له اقتصادي څارونکو او پوهانو سره خبرې کړې دي او په دغه رپورټ کې ویل شوي چې په روسیه د غربي هیوادونو له لورې د نورو بندیزونو د اعلان امکان د روبل د نرخ ټیټېدل او د مالیې زیاتېدل شاید د روسیې د اقتصاد د کمزورۍ سبب شي. رویټرز ته اولسو کسانو چې خبرې ورسره شوي ویلي چې د روسیې ناخالص کورنۍ تولید په روان کال کې 1.5% و خوراکلونکی کال به دا وده 1.4% وي.
خبر نو ملاحظه رادیو نو اوریدل په ساتي رادیو ډاټ کام کې چې موږ به پانه د هر وخت او نور خبرونه لوستلای شي. دا افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون پولیسو ته وضع شوي نوي اصول ستایي او وایي دا د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي خو عملي کول یې ضرور دي. په دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې پر انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو د ځنډیدو احتمال د اصلاحاتو لپاره قوي ښه خبر دی. نن د جدي مرغومي شپږمه نېټه ده. 9 کاله مخکې په همدې ورځ پوخانی شوروي لښکر پر افغانستان يرغل وکړ چې له هماغه راهیسې په افغانستان کې جګړو په یوه بله بڼه دوام کړی دی. په دې مناسبت له کابل نه رپورټ لرو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم دراوړو. دا به هم واورئ چې د بلوڅو یو ملتپاله ګوند د خپل یو مشر وژل کېدل تایید کړی دی. دوستانو ستړي مشي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون پولیس ته وضع شوي نوي اصول د نظم په خاطر مهم ګڼي، وایي چې باید په عمل کې هم عملي شي. د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو لپاره د اصول او تګلارو وضع کول او بیا څارل د پولیسو په ژوند او نظم مثبت اغېز لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وظیفوي پټو رازونو د ساتنې او د زیان د کچې د کمیدو په خاطر د پولیسو لپاره ځینې نوې لایحې او مقررې اعلان کړی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون د پولیسو په لیکو کې ستونزې او فساد نه ردوي، خو وایي په رسنیو کې بیان د ستونزې د حل پر ځای له دښمن سره ډېره مرسته کوي. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د نظم او پټو رازونو د ساتلو لپاره د کورنیو چارو وزارت نوي مقررات د ستاینې وړ وبلل، خو په عملي کېدو یې هم ټینګار کوي.
دین زاینا پولیسو کوم اواز ته اوچت کوي، هغه مسایل و چې دوی غوښتل فشار راوي منی دوی پر حکومت باندې، خو دغه مسایل بیا د دښمن په قسم تمامېدل. کوم مسایل چې مخکې پېښېدل د پولیسو ځینې خواص ځینې مسایل رامنځته کېدل، هغه باید دوی خپل د مسؤلینو سره شریک کړي وای یا بیا خصوصا د پارلمان سره شریک کړي وای. دا نه چې په فیسبوکو کې باید هر څوک واوري او دغه څخه دښمن سو استفاده وکړي. زه فکر کوم چې دا هر څه باید په چوکاټ کې ترسره شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د کورنیو چارو وزارت پر افغان پولیسو یو لړ نوي محدودیتونه وضع کړي چې تر ډېره پکې د معلوماتو په شریکولو بندیز لګیدلی دی. د یاد وزارت د ویان نجیب دانش لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د کورنیو چارو وزارت ټولو منصبینو ته سپارښتنه شوې چې د مقرریو، تبدیلیو، ترفیع او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام، د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه، د دوسیو د څېړلو او لاسته راوړنو په اړه معلومات، په ټولنیزو تصویري، چاپي چاپی او یا غږی رسنیو کې خبره نه کړي. د یاد وزارت لخوا په 12 خبره شوی موارد او لایحو کې دا هم راغلی چې پولیس باید په انفرادي او ډلې زتوګه په فوزی یونیفورم کې همدارس د فوزی تاسیساتو او دفترونو څخه د اکسونو لاخستلو ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي کده دغه وزارت هر منصب له دغه اوامرو څخه سرغړونه وکړي له دندې څخه به لری کړی شي. د کورنیو چارو وزارت د ځان کچې دراکمې دوه په خاطر دا نوې موارد لاغي ورسته وزکړي چې ولسمشر غنی دغه وزارت د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح د کاندید او سرپرست وزیر په توګه ورمعرفي کړ. د آزادو رسنیو څخه د ملاتړې ادارې یا نیک څم د کورنیو چارو وزارت دا اقدام د رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بللی، خو د امنیتي او نظامي چارو کارپوهانی د مسلکي ډسپلین په خاطر مهم بولي. لډلې د کابل ګرنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمدزی ازادي راډیو ته وویل
څوک چې یونیفورم اغوندي نو هغوی د یو ځانګړي ډسپلین تابع دي، یعنی منفرد نظر هلته نشته. او بیا دغه نن شرایطو کې موږ زیات لم دغه طریقه دغه د شیرو د آشنا کېدو له طریقه یا مثلا د همدغه چې شخصیتونو د معرفي نه چې په فیسبوکونو کې نشریږي ډېرې ضربې مو خوړلې دي. تاوانونه بیا شخص ته تکیه نه کوي، بلکې هغه ادارې او نظام او مسلک ته تکیه کوي.
دی وی دا څه په ډیرو نظامونو کې بند دي او په افغانستان کې هم ډیر پخوانی تاریخ نه لري، بلکې په نوې بڼه خپل سری دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستان، یوسف خان زدران وو چې د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د چارواکو په هغه څرګندونو یې خبر کړو چې وایي پولیس ته وضع شوي نوي اصول د نظم په خاطر مهم دي او په عمل کې باید عملي شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو، یو بار بیا مو هرکلی کوو. نئی یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي 2013 میلادي کال په دې هیواد کې د خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونی او خونړی کال و. د ادارې نن په 2013 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې په پرتو ستونزو، بریدونو او کړاوونو خپلې موندنې او تحقیقات له خبریالانو سره شریک کړي دي. په اړه یې د فیروزی عزیزی رپورټ اورو.
د افغان خبریالانو د ملاتړ دفتر نه وایي سږنی میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی او له تاوتریخوالي ډک کال و. د دغه دفتر اجرایوي مشر موجیب خلواتګر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
امسال سال 2018 میلادی
که سگنه، یعنی 2013 میلادی کال چې زموږ یو وروستۍ ورځ تیره و، د تیر 2013 میلادی کال په پرتله له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د کچې 13% زیاتوالی شاهدان یو.
د دغه دفتر په خبره سکال د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې چې 40 د وژنو پیښې، 40 د ټپي کېدو پیښې، 95 د ګواښونو پیښې، 40 د وهلو ډبولو پیښې، 12 پر رسنیو د حملو پیښې، 1 د اختطاف او 49 پیښې نورې بیا معلومات ته د نه لاسرسي پیښې دي. نوی ویل خبریالانو او رسنیو سره د زور زیاتی عاملین 55% حکومتي چارواکي، 20% طالبان، 14% ناپیژنده وسلوال او 8% عام خلک دي. د همدغه کال د اپریل د میاشتې په 13 نیټه د ازادي راډیو دوه خبریالان سباون کاکړ او عباد الله حننزای او دغه شان فرشته محرم درانی چې نوې غختل په دغه راډیو کې دند واخلي هم د کابل په ششدرک سیمه کې په یوه 14 کې وشل شول. د نای دفتر د معلوماتو لمخې تیر 2013 میلادي کال کې بیا د ټول هیواد په کچه له ژورنالیستانو او خبریالانو سره د تاوتریخوالي 136 پیښې ثبت شوې وي چې زیاتې د وهلو ډبولو، اطلاعات ته د نه لاسرسي او ګواښونو پیښې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت سلاکار سید جعفر راستین چې د غونډه کې ګډون درلود وویل چې دوی د افغان خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره ځینې مقررې جوړې کړي چې وروستۍ شوي هم دي.
تدوین اسناد تقنینی در حوزه
د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او له دوی نه د ملاتړ لپاره د تقنینی اسنادو تدوین د خبریالانو د امنیت مقرره چولان دي. د خبریالانو په ګډه کمیټه کې طرز العمل او مقرره ته ارتقا وکړه. همدارس د جګړې لکر خود خبریالانو د امنیت لپاره مو مقرره برابر کړي چې ورستۍ شوي هم دي. لمن یو چې د خبریالانو د ژوند لپاره ګټوره تمامې سي.
خغلی خلواتګر دا هم وویل چې حکومت او د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او ادارې باید د ټول هیواد په کچه داسې پلانونه هم تنظیم کړي چې له مخې هم د خبریالانو ژوند خوندي او هم اطلاعات ته د خلکو لاسرسی زیات شي. افغان خبریالانو هم په وار وار له حکومت غوښتي چې د دوی خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد و،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. نن د جدي یا مرغومي شپږمه نیټه ده. 9 دېرش کاله مخکې په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد پوځونو په افغانستان یرغل وکړ. له هغې راهیسې په تیرو 2 لسیزو کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې په یوه نه یوه بڼه جګړه دوام لري. په دې موضوع چې د جدي د شپږمې په اړه افغان چارواکي او په افغانستان کې نور د نظر خاوندان څه وایي، اکرام الله اکرام له کابل رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل له ورځې سره برابره ده، د افغانستان اجرایي ریاست د افغانستان روان ناورین د همدغه یرغل زیږنده ګڼي او وایي چې افغانان لا هم د همدې یرغل درنه بیه پرې کوي او قرباني ورکوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ روسیه باید د افغانستان په اقتصادي پرمختګ او د سولې په پروسه کې په پراخه مرستې سره دغه غلطي جبران کړي.
په تاریخ کې یو تر ټولو بده تور او خونړۍ ورځ ده چې متاسفانه د دې ورځې له امله افغانستان خورا تر مادي او معنوي زیانونه ولیدل چې دا زیانونه او تر اوسه هم متقبل کیږي افغانستان، او روان بحران هم د همدې ورځې نه سرچینه اخلي او تر اوسه هم افغانان د دغه ورځې د تبعات څخه کړیږي او رنځي.
نوموړی وایي د روان وضعیت نه د وتلو یوازینۍ حل لاره سوله ییزې هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندۍ کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی خوزون وایي که وسلوال طالبان د سولې له خبرو مخ اړوي دا معنا لري چې دغه ډله د جدي له شپږمې نه د راپیل شوي بحران غځول غواړي، ورانۍ رامنځته کوي او د خپلو افغانانو ژوند اخلي. 9 دېرش کاله وړاندې د 1450 لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه په یو وار د پخواني شوروي اتحاد څه باندې 15,000 پوځیانو په افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایي ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته یې شمیر له 1.5 لک پوځیانو څخه واوښت. د راپورونو په بنسټ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د ببرک کارمل په غوښتنه پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. حفیظ الله امین وواژه او کارمل د تاشکند له رادیو څخه د حفیظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. دا پوځونه شاوخوا 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزونو وروسته د 1450 لمریز کال د دلوي پر شپږشتمه نیټه له دې هېواده ویستلو ته اړ کړای شول. د راپورونو پر بنسټ په یاده موده کې سلګونه زره افغانان مړه، ټپیان او دغه راز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. پخوانی جهادي مشر قومندان قاضي محمد امین وقات هم ورته نظر لري او وایي روانه جګړه چې یوازې عوامل او عناصر بدلیږي، تاثیرات یې د جدي لشپږمې نیټې څخه راپاتې دي.
دې ورځې نه چې کوم تسلسل تر اوسه پورې د اتحاد جماهیر شوروي د حزب خلق دیموکرات په نامه او شوروي د وخت مشرانو په جمع کې قید دی، هماغه تسلسل دی چې اشکال بدلیږي، عناصر بدلیږي، عوامل بدلیږي، خو نتیجه یې دا ده چې جنگ دوام لري.
خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی نادرخان کټوازی بیا بیل لیدلوری لري. نوموړی مني چې د شوروي اتحاد د یرغل له امله افغانستان له ستونزو سره مخ شو، خو دی وایي چې د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته د کورنۍ جګړې پیل افغانستان د تباهۍ کندې ته ټېل واهه.
له وتلو وروسته د مجاهدینو د خپلو بې اتفاقیو له امله د خپلو ځاني ګټو شخصي ګټو لپاره افغانستان وران کړ، افغانستان یې ړنګ کړ، کابل کې زرګونو کسان ووژل شو، شهیدان شو، ادارې له منځه ولاړې، موږ ملي اردو ملي امنیتي ځواکونه تباه شو، دغه ټول د دښمن په یوه باندې اوسې دغه له منځه ولاړو.
ښاغلی کټوازی وایي باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل نورو هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخلې زمینه برابره کړه. نوموړی وایي افغان ولس او سیاسیونو ته پکار ده چې د تاریخ له تیرو تجربو څخه په ګټې اخیستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د څارنې ځینې بنسټونه بیدارې وایي که د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډ په دې بهیر کې د اصلاحاتو په هدف وي نو یو ښه اقدام دی. په موضوع له کابل څخه د فیروزي عزیزي رپورټ اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د دغه هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډیدو د احتمال تر څرګندونو وروسته پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د اصلاحاتو لپاره په دغو ټاکنو کې ځنډ یوه حتمی خبره وه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ دا هم وایي کله دې ځنډ وروسته بیا هم په انتخاباتو کې د روڼوالي د نشتون په تړاو خلک اندېښنې شریکې کړي، په دې صورت کې د قانون د نقض سربیره د هیواد د عزت موضوع هم مطرح کېدلی شي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
که دا ځنډ بیا هم بې پلانه وي له بده مرغه سره له دې چې اساسي قانون به نقض سي پایلې به یې بیا هم د افغانستان او د خلکو عزت او ابرو ته سخت تمام سي. خو که ورته پلان جوړ سوی وي او متخصص مدیر او صادق خلک دی کمیسیون ته راسي، انشاءالله چې یو ښه خبر به وي او حداقل موږ به وکولی سو چې له ټاکنو وروسته جنجالونه ونه لرو که یې څوک نتیجه مني او که نه.
ښاغلی رشید وویل چې د افغانستان حکومت او خلک نشي کولای په پټو سترګو او مرموز ډول ولسمشریزو انتخاباتو ته ولاړ شي، داسې ټاکنو ته چې زیات ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ ویلي چې ولسمشریز انتخابات ممکن د حمل له 1.5 نیټې 2.5 میاشتې وروسته وشي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د حمل د 1.5 نیټې د ټاکنو ورځ اعلان کړې وه او ویلي وو چې 80% یې ورته چمتووالی نیولی دی. همدارز له 5 ورځو را په دې خوا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې لړۍ پیل شوې ده چې تر دې دمه 50 کسانو د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې د انتخاباتو له کمیسیون نه ترلاسه کړي خو چا نوملیکنه نه ده کړې. سره له دې چې تېره ورځ دغه کمیسیون وویل چې په انتخاباتو کې له داخلو اړخونو تر څنګ له نړیوالې ټولنې، سیاسونو او حکومت سره یې سلا مشورې کړي او د پنجشنبې په ورځ به دغه نیټه رسما اعلان شي. خو د انتخاباتو کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې ممکن راتلونکې اونۍ دغه نیټه په ډاګه شي.
د
دې لپاره چې موږ د میزان له 28 انتخاباتو زده کړې وي او په څو برخو کې اصلاحات رامنځته کړو، تېرې ستونزې به په راتلونکي کې تکرار نه سي. په اړه بحثونه روان دي. د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې به موږ د انتخاباتي شریکانو په حضور کې پرېکړه وکړو.
خو دا چې آیا د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ټاکنو د نیټې په ځنډیدو سره د هیواد اساسي قانون نقض کړی او کنه، د حقوقي چارو کارپوه ودیر صفای وایي په هغه صورت کې چې د انتخاباتو کمیسیون د ځنډیدو لپاره مواجه دلایل ولري د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه کې ځنډ او بدلون کومه ستونزه نه ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12:00 اوریدلی شي. د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا په نوم باندې یو شورا وایي چې د افغانستان د سولې روانو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او په کار ده چې په دغه مذاکراتو کې د خلکو لمن زابې پرې کسان وګمارل شي. د افغان حکومت اجرایي ریاست به وایي د افغانستان د سولې په تړاو په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي او هیله ده چې څوک ورسره مرسته نه کوي نو خنډ کیږي به هم نه. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا وایي د سولې لپاره روانې هڅې بې نتیجه او د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. د دغه شورا رئیس سید اکبر اغا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دغه شورا د غړو په ناسته کې وویل چې د سولې د مذاکراتو لپاره چې د سولې عالی مشورتي بورد جوړ شوی د افغانستان د ټول ملت استازیتوب نه کوي. ده وویل د سولې مذاکرات هغه وخت بریالي کېدلی شي چې واک له ملت سره وي او مذاکره کوونکې ډله دواړو خواو ته د منلو وي.
درې امورات ضرور دي. ملت واق اتفاق دریم معیار ورته جوړول چې اسلامي معیار وي. او دوهمه خبره مو دا ده چې اووه زره کسه به ووځي، نیمۍ به ووځي، لیکن د افغانستان موضوع باندې حل کیږي نه. هغه په دې حل کیږي چې د خارجانو ټول نظامي خلک د افغانستان څخه ووځي.
سید اکبر اغا دا هم وویل چې په عربي متحدو اماراتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او طالبانو ترمنځ مذاکرات بې نتیجې وو ځکه د مذاکراتو لپاره منل شوی میکانیزم نه درلود. د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا په داسې حال کې د افغانستان د سولې روانې هڅې هیله بخونکې نه ګڼي چې په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان په ګډون د سیمه هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه هغه څه دي چې په کور دننه افغانانو او په خپله زلمی خلیلزاد هیلمند کړی دی. سربیره پر دې په روانه اونۍ کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي راتګ د افغان حکومت په وینا بله هڅه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په هدف شوې ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي تر سره شوو هڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته هیلې زیاتې کړې دي. د دغه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د سولې عالی مشورتي بورد د افغانستان د خلکو په خوښه جوړ شوی دی.
د افغانستان د سولې په اړه هڅې روانې دي او نړیوال او د سیمې هیوادونه هم له دې هڅې څخه حمایت کوي او هم په کور دننه د سولې لپاره اجماع شته. د سولې عالی مشورتي بورد ټولنې له مختلفو اقشارو سره د حکومت د مشورو او وړاندیزونو په نتیجه کې جوړ شوی دی او د ټولو وګړو د افغانستان نه نمایندګي کوي.
د افغانستان سیاسي ګوندونو د ملي شورا اکثر غړو خلکو او مدني ټولنې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو له پیلېدو سره ټینګار کړی چې د سولې د مذاکراتو پیل شوې پروسه د سولې لپاره یو ښه موقع ده او حکومت او خلکو ته پکار ده چې کلک ملاتړ وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
درنو دوستانو، تاسو موږ غږ له ساتي رادیو نه اورئ. دا ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې دا ساتي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 مو په صاف او واضح توګه خبريږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه واځي دا چې موږ د وی پانه لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه، مطالب او ونیس پروګرامونه په ویبپاڼه کې له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو .com. او اوس هم مخکې له دینه چې د ازادي رادیو بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې شي، د دې نیم ساعت خبري مجلې وروستی رپورټ راخلو. د بلوڅانو ازادي بخونکو غورځنګ تایید کړی چې یو مشر په یو برید کې وژل شوی دی. دوی ویلي چې د دې ډلې مشر اسلم بلوڅ له خپلو 500 نورو ملګرو سره په یو چاودنه کې وشل شوی، خو د پیښې د ځای په اړه څه نه دی ویلي. اسلم بلوڅ د هغه برید له ترهانو څخه بلل کیږي چې تیره میاشت په کراچۍ کې د چین پر کونسلګری وشو. د دې رپورټ جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بلوچستان د ازادي بخښون کې غورځنګ ویان جیان بلوچ په یوې لمی کې چې د چاشمې پر اس خبره سوی ویلي چې د دې ډلې مشر اسلم بلوچ او د هغه 15 ملګري په چاودنه کې چې ځای نه د شودل سوی وشل سوی. په لمی کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوی، خو افغان چارواکو ویلي چې وړ مبرز د کندهار په عینو مینه کې په یو ځانوژن کې حمله کې د بلوچستان یو کور په نشه سوی وو. د بلوچ بیلتون پالو مشر او ملګری یې وروسته لاغه وژل کیږي چې تیره میاشت درې وسلوالو په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګری حمله وکړه چې په نتیجه کې درې سره برید کوونکي، دوه پولیس او دوه ملکیان ووژل سول. د پاکستان سما ټلویزیون راپور ورکړی چې اسلم بلوچ د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې چې له بلوچستان سره پوله لري وژل سوی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې خپل پخوانی سیال هند تورنوي چې په بلوچستان کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي. هند بیا د بلوچو بیلتون پالو سره مرسته نه مني او پاکستان تورنوي چې په سیمه کې د اسلام پالو توندلارو ملاتړ کوي. بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري له منرالونو او طبیعي ګازو څخه بډای دی، خو بیا هم د پاکستان یو له تر ټولو بېوزلو ایالتونو ګڼل کیږي. بلوچ بیلتون پالی له 16 رئیس د هغه څه پر ضد کمپاین کوي چې دوی یې د زیرمو ناسم کارول یادوي. د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ په تیره بیا د هغو پروژو سره مخالفت لري چې چین یې په پاکستان کې پلي کوي. دوی وایي د چین هر ډول اقتصادي پروژو کې د دوی له زیرمو کار اخیستل کیږي، خو بیرته د پنجاب په ګټه تمامېږي. بلوچستان پر پاکستان تور لګوي چې دوی د هغوی د خپل خوري لازم مسخه قصدن محروم کړی دي. د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه د چین یوې لوی اقتصادي پروژې د یو کمربند یو لار برخه ده. دغه پروژه د چین د ولسمشر شی جین پینګ پروژه ده چې چین به د مرکزی جنوبی آسیا او د اروپا سره نښلوي. دا پروژه د ورېښمو تاریخي لار ته عصري بڼه ورکوي. دغه لار له بلوچستان څخه تیریږي.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسیدو. هغه خبرونه او رپورټونه چې په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو واوریدل دا او نور زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت خلاصونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. اوس هم بل نیم ساعت خبري مجله درته